اړه باندې وروستي معلومات تر سره شریکو. دغه راز اوري چې د افغانستان جمهور ریاست وایي د بهرنیو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د امریکایي ځواکونو اوږدمهاله حضور ګټور دی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاد مه باسئ، خو پیل په خبرونه کوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د جرمني د شنو یا د چاپریال ساتنې ملاتړې ګوند مشر امنیت وروسته له هغې د پولیسو لخوا نیول سوی چې د جرمني د پارلمان د وروستي اقدام په ترڅ کې ورته د مرګ ګواښ سوی دی. دغه راز روسیې د امریکا متحده ایالاتونو ته خبر رای ورکړی چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په پلمه دی په سیمه کې د امریکا د هوایي مدافع ضد توغندیو د نصبولو د پلان په ګډون د پوځي او سیاسي تعادل د بدلون هڅه نه کوي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه له اجمل تورمن څخه.
د لوګر د استناف په څارنوالۍ په نننۍ حمله کې د یادې ادارې د رئیس په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو ګډې ډلې له ملي شورا غوښتل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تخنیني فرمان ژر تصویب کړي. او د افغانستان د ملي جبهې په نوم د حکومت د اپوزیسیون ډلې مشر وایي د حکومت د ستراتیژیک سکوت په وړاندې چوپ پاتې کېدل به وضعیت لا پسې خراب کړي. بشپړ خبرونه اورئ. د لوګر ولایت سیمه چارواکي دا منی چې د نوموړي ولایت د استناف سرانوالي رئیس محمد اکرم نجات او د دغه محکمې شپږ تنه کارکوونکي د وسلوالو مخالفینو په حمله کې وژل شوي دي. د لوګر ولی وایان سلیم صالح ازادۍ راډیو ته وویل چې محمد اکرم نجات تر حملې څو شېبې مخکې د لوګر ولایت د استناف سرانوالي د رئیس په توګه معرفي شوی و. د ښاغلي صالح په وینا په دغه حمله کې د استناف سرانوالي کارکوونکي او نور ټول درویش کسان ټپیان شوی دي. سیمه چارواکي وایي چې دغه حمله د دوو کسانو لخوا شوی چې دواړه د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دي. تر دې مخکې د لوګر والی محمد علیم فدایی دا منلی و چې حمله کوونکو په پوځي یونیفورم کې دغه حمله ترسره کړې ده. وسلوال طالبانو د عملي مسؤلیت منلی دی او دوی د خپل مرګرو د اعدام غچ بللی دی. څو ورځې مخکې د کابل په باغ داود سیمه کې هم د طالبانو بانو په وینداري حمله کې چې د میدان وردګ ولایت د محکمې په مامورینو شو و یو لسره وشل شوی او څلور نوټه پیان شوی و. تیرونه د غزنی د استناف محکمې هم د طالبان لخوا حمله وشوه. د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو ګډه ډلګۍ وایي چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ پولیسي جرګه دا حق نه لري چې تر وی میاشت زیات د قانون د پیشنهاد شوی طرح رد یا تایید وزنډوي. د ټیفا یا د شفاف انتخابات رئیس نعیم ایوبزاده له ملي شورا غواړي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تخنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر لومړنی تخنیني فرمان تیر کال د ولسی جرګې لخوا رد شو چې اوس مهال په دې اړه دوهم تخنیني فرمان په ولسی جرګه کې دی، خو د تصویب لپاره پرې بحث نه دی شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان وایي چې درې اونۍ په دغه فرمان کار روان و چې نن په ګډ کمیسیون کې وروستی شو. او د افغانستان ملي جبهه یا د حکومت اپوزیسیون انتقاد کوي چې د ملي والی حکومت په هیواد کې د امنیتي او سیاسي بورانونو د مدیریت توان نه لري. دغه جبهه مشر انور الحق احدینن په کابل کې له ټولو سیاسي ګوندونو او مدنین ټولنو څخه وغوښتل چې نور د حکومت د ستراتیژیک سکوت په اړه چوپ پاتې نشي که نه وضعیت په لا پسې خراب شي. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
د جرمني د شنو یاد چاپیریال ساتنې ملاتړي ګوند مشر امنیت وروسته له هغې د پولیسو لخوا نیول شوی چې د جرمني پارلمان د وروستي اقدام په ترڅ کې ورته د مرګ ګواښ شوی دی. د جرمني پارلمان درې ورځې وړاندې په اوله نړیواله جګړه کې د ترکانو د عثماني امپراتورۍ په جریان کې د ارمنانو وژنه د ډله ییزې وژنې په توګه په رسمیت وپېژندله. د جرمني د ویلت ورځپاڼې د دغه ګوند مشر جیم اوزدمر د یوه ویان له قوله خبر ورکړ چې وایي موږ ته تر اوسه پورې داسې په لوړه کچه د مرګ ګواښ هېڅکله هم نه و شوی. پارلمان ته دغه لایحه چې په نږدې قاطع اکثریت تصویب شو همدې ګوند وړاندې کړې وه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ وویل د ارمنانو له مسلې څخه په ټوله نړۍ کې د ترکیې د برنامولو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل کېږي. هغه وویل هیڅکله به د ډله ییزې وژنې تورونه ونه مني او زیاته کړه جرمني چې پخپله د دوهمې نړیوالې جګړې سابقه لري حق نه لري چې د ارمنانو د وژنې په اړه تبصره وکړي. کله چې د جرمني په څیر یو هیواد چې باید د ځمکې پر سر وروستی هیواد وي چې د ډله ییزې وژنې په اړه خبرې وکړي موږ د دغسې جنایت په ترسره کولو تورنوي دا یو تناقض دی. د جرمني د پارلمان لخوا تصویب شوې لایحه د عثماني امپراتورۍ لخوا د شاوخوا 1.5 میلیون آرمنانو وژنه ډله ییزه وژنه نومولې ده. روسیه د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په پلمه دی په سیمه کې د امریکا د هوایي مدافعې ضد توغندیو د نصبولو د پلان په ګډون د پوځي او سیاسي تعادل د بدلون هڅنه کوي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف نن په سنګاپور کې په امنیتي کنفرانس کې وویل دا ډېره خطرناکه ده چې یو هیواد د نورو په لګښت خپل امنیت تامین کړي. انتونوف وویل روسیه په اصولو کې د هوایي مدافعې د سیستم ضد نه ده، خو هغه پر متحدو ایالاتونو انتقاد وکړ چې د دغې مسلې پر سر خبرې ان ترسره کوي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال د آسیا پاسیفیک په سیمه کې په عمومي امنیتي میکانیزم انتقاد وکړ او زیاته کړه په سیمه کې اوسنی امنیتي میکانیزم تر ډیره پر پوځي ایتلافونو ولاړ دی چې هغه نشي کولی د باور او دو اړخیز تفاهم د فضا د رامنځته کېدو سره مرسته وکړي. چین د هغو لوړ پوړو امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو چې ویلي د پیکینګ بلې انزوا سره مخامخ شي که په سیمه کې د پوځي پیاوړتیا هڅو ته دوام ورکړي، یو ځل بیا د دې هیواد جنوبي سمندرګي د لانجمنو سیمو د مالکیت پر ادعا تاکید وکړ. د چین د پوځ مشر نن په سنګاپور کې په امنیتي کانفرانس کې وویل چې دوی نه غواړي جنجال جوړ کړي خو له لانجې هم نه بیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری یوه ورځ مخکې له منګولیا څخه د کتنې په ترڅ کې وویل چې پیکینګ باید د چین د جنوبي سمندرګي په سیمه کې د هوایي مدافعې د په نښه کولو د زوند رامنځته کولو له پلانونو لاس واخلي او زیاته کړه چې دغه سیاوي اقدام به پارونکی وي او سیمه به بې ثباته کړي. چین په 2013 میلادي کال د دې سیمې پر سر دغه لانجمن سیستم ایجاد کړی دی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په همدې ورځ وویل چې متحده ایالات غواړي چې آسیا د امنیت تضمینونکی پاتې شي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ژوند ورو ورو بیرته عادي کېږي او د سین اوبه په ښکته کېدو دي. د فرانسې د چاپیریال ساتنې وزارت وویل د دغه سین اوبه چې یوه ورځ مخکې 6 متره و 10 سانتي مترو ته لوړې شوې وې نن 15 متره و 70 سانتي مترو ته اوبه راښکته شوې دي. د پاریس لوی پالیس نندارتون نن پرانستل شوی، خو لوري او اورس موزیمونه او نور ځایونه د سیلابونو له امله چې په 1.5 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی تر اوسه تړلی دي. د پاریس او لویرویلي څخه له 20,000 زیات کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. دغو سیلابونو به له 600 میلیون ډالرو زیات تاوان اړولی وي. په جرمني، فرانسه، بلجیم او رومانیا کې په وروستیو ورځو کې له سیلابونو سره په تړاو پیښو کې ټول 13 کسان مړه شوي دي. او د نړۍ تر ټولو لوی د سیلانیانو کښتۍ خپل لومړنی ازمیختي سفر بشپړ کړ او د هسپانیا د بارسلونا بندر ته ورسیده. د سمندرونو د هارمونی په نوم دغه کښتۍ چې 1 میلیارد ډالر پرې لګول شوی د مئی په 9 د انګلند له ساوت هامپټن څخه خپل لومړنی سفر پیل کړی و چې نن بارسلونا ته ورسیده. دغه کښتۍ چې فرانسې جوړه کړې 16 پوړونه لري او د پاریس د ایفل له برجه هم لوړه ده. د دغه کښتۍ اوږدوالی 3.2 متره دی او 6,300 مسافر پکې سپاره دي. 2,500 د خوب کوټې او 30 د لامبو وهلو حوزونه لري. په امریکا کې میشته د کارابین سیلاني شاهي کمپنۍ د دغه کښتۍ مالکه ده.
ساعت په افغانستان کې د مازدیګر 4:07 سوې. د لوګر ولایت په استیناف څارنوالۍ نن وسلوالو طالبانو برید وکړ او د دغې څارنوالۍ وژه. په دې اړه په همدې خپرونه کې معلومات درته خپرېږي. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان جمهور ریاست وایي د بهرنیو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره اړینه ده چې یو شمېر امریکایي ځواکونه د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې پاتې شي.
نړیوالو ترهګرو ګواښونو ته په کتو سره اړتیا لیدل کېږي چې ناټو په ځانګړې توګه د امریکا همکاري اوږدمهاله وي.
نور مسایل هم لرو. په کورنیو راپورونو کې دا هم اوري چې په کندهار کې په لومړي ځل له دیني عالمانو غوښتنه سوې چې د پولیو د ناروغۍ په برخه کې د خلکو د شک لرې کولو لپاره فتوا ورکړي.
زما د کور مخامخ د 4 کالو کوچنی د شیلې سمړ سنن څلرم. معلومه ده چې واکسین بیانې سوی
خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو وزسانو د پلټنې خبرونه هم لرو. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. تاسو د ازادي رادیو مازیګرنی پښتو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ګڼو شهرونو کې د افم په 13.15 او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1260 نوي څپو باندې اوریدلای سي. اوس هم لمړی راپور د افغانستان جمهور ریاست وایي د بهرنیو تورلستي ډلو د ځپلو لپاره د امریکایي ځواکونو اوږدمهاله حضور ګټور دی. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا یو شمېر متقاعدو جنرالانو او ډیپلوماتانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتي چې په افغانستان کې موجوده امریکایي ځواکونه کم نه کړي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
جمهوری ریاست وای تر هغه چې په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو ګواښ محسوس وي، د مبارزې لپاره یې د ناتو او امریکایي ځواکونو حضور ته اړتیا شته. د جمهوری ریاست مرستیال الویان د واخان مینپال د یک شمې پورز ازادي رادیو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونه د هر ډول کورنۍ غواخونو د دفکولو ورتیا لري، خو په خبره یې بهرنۍ ترهګرې ډلې باید د بهرنۍ لخوا وځپل شي.
د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د دې ورتیا لري او د ورتیا وښودل شي دوی د افغانستان د خلکو او خاورې ساتنه کولای شي. ولې د نړیوالو ترهګرو غواښونو ته په کتو سره ارتیا لیدل کېږي چې ناتو په ځانګړې توګه د امریکا همکاري اوږدمهاله وي.
دا مهال د امریکا 9800 ځواکونه په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ماموریت مخته بیايي او کله ناکله پر بیلابیلو وسلوالو مخالفینو هوایی حمله هم کوي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پلان دا دی چې د دغو 9800 عسکرو نیمایي برخه د روان 2016 کال په پای کې له افغانستان وباسي، خو یو شمېر متقاعدو جنرالانو او ډیپلوماتانو د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې سره مخالفت ښودلی. د امریکا دیارلسو متقاعدو جنرالانو او ډیپلوماتانو چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په ماموریت کې ښکېل پاتې شوي دي، له ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتي چې په افغانستان کې امریکایي سرتیری کم نه کړي. دغو پخوانیو لوړ رتبه امریکایي مقاماتو دا غوښتنه په یو پرانیستي لیک کې کړې چې نېشنل انټرست مجله د جمعې په ورځ خپور کړی دی. د متقاعدو چارواکو ویلي په افغانستان کې د اوسنیو 9800 سرتیرو موجودیت به د افغان سرتیرو او افغانانو د روحیې په لوړولو، د طالبانو د مورال په کمزوره کولو، د کډوالۍ د څپې په مخنیوي او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ټاکلو کې هیله بښونکی رول ولوبوي. یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان بیا وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره مهم دي، خو حکومت باید هغو مخالفتونو ته هم پام وکړي چې د بهرنۍ ځواکونو د حضور په اړه موجود دي. د سولې او شخړې د انسټیټیوټ څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل حتی په کابل کې یو شمېر کړۍ د بهرنۍ ځواکونو د حضور مخالفت کوي چې ولسمشر باید د حساسیت ته پام وکړي.
د امریکا حضور تر یو وخت پورې ډېر لازمي دی، چې د افغان ځواکونو تر اوسه پورې د دې توانایي نه لري چې خپله ټول تهدیدونو سره شمېر مخامخ کې په صحیح معنا جواب ورکولی. دوم فاکتور هم باید وکتل شي، حتی په کابل کې داسې مشران وڅناستي دې ته کمپاین کوي چې د امریکا حضور په افغانستان کې ګټه د کتاوان دی. کچېرې رئیس جمهور اشرف غنی او دولت ته کوشش کوي چې امریکا پاتې شي او دلته به داسې مخالفتونه البته سیاسي او په کابل تخې دا به ستونزم راولړولای شي.
خغلی اعظمي وایي د بهرنۍ ځواکونو په پاتې کېدو ممکن جګړه نور هم زور واخلي او طالبان به هم د اوس په څیر د سولې له خبرو لري پاتې کېدل غوړه کړي. خو له دې ټولو هیلو او اندېښنو سره سره معلومه نه ده چې د امریکا ولسمشر به په افغانستان کې موجوده ځواکونه پرېږدي او کله پرېکړه سره سم به یې د 2018 کال په پای کې ټول وباسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوونه د سهار تر وو بجو پر بیا پر همدې څپو د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلې سي. اوس هم د لوګر د نن ورځې د پېښې په اړه یو مطلب ده. لوګر سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت نن ورځې په پېښه کې د لوګر د ولایت د استیناف څارنوالۍ رئیس او شپږ نور وژل شوي دي او درویشت تنه ټپیان شوي دي. د دې پېښې د څارنوالۍ په اړه زموږ همکار نسیم شفق د لوګر له والي محمد علیم فدایي سره مرکه کړې.
فدایي صاحب، د نن ورځې د پېښې په اړه په پلي عالم کې قراتو وایاست چې تلفات څومره دي او دغه پېښه څنګه شوې ده؟
ټول ټال درویشت کسه سطحي زخمیان دي او اووه کسه شهیدان شوي دي چې په شهیدانو کې بری ملکي هم دي او همدارنګه د استناف د څارنوالۍ نوی جدید تقرر رئیس چې محمد اکرم نجات نومېده هغه هم متاسفانه په دغه پیغه کې شهید شوی دی او درې کسه خرستان زمونږ دی ځواکونو لوري هغوی هلاک شوي دي. علتون څه دي؟ عوامل څه دي؟ یا له دومره شدیدو تدابیرو امنیتي تدابیر څنګه وخت شوی ده؟ د دې لپاره موږ غونډه ونیولا او امنیتي جلسه مو ونیوله. کمیشن معذب کړ د ملي امنیت رئیس په مشرتابه باندې او دغه کمیشن به هر اړخیزه څېړنه کوي او هغه به ټول اعلان آیا دا کسان څنګه داخل شوي دي، په کوم یونیفورم کې داخل شوي دي، آیا د امنیتي ارګانونو غفلت و، آیا دسیسه وه، آیا دا کوم نور تکتیکونه په کار وړل شوي دي، آیا مواد یا دا خلک مخکې نه په ځای شوي دي، وروسته په ځای شوي دي، آیا دا ټول هغه پوښتنې چې د ملت سره دي یا د ژورنالستانو محترمو ژورنالستانو سره دي، دغو ته به انشاءالله دغه کمیشن
یعنې دا منی فدایي صاحب چې بې پروايي سوی ده او غفلت کوونکي به مجازات کیږي.
ما درته ویل چې د مجازاتو او د مکافاتو او په پولیسو او امنیتي ارګانونو کې د اصلاحاتو پر وړاندې باندې لوی خند او اساسي خند هغه د سیاسینو متنفذو زورمندانو هغه دخالت دی، او تر څو چې دغه دخالت موجود وي او دغه موضوع موجود وي، زه فکر کوم دا به ولس ته او همدارنګه تاسو ته یو دروغجنه وعده وي چې موږ به په پولیسو کې بنسټیز اصلاحات راولو.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي.
تکارو سرشکنه به چې تکار مریض راغی.
آزادي
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته.
تاسو اساسي حقونه ازادي راډيو 2012 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
مخکمه ده لوګر ده نن ورځې د پېښې په اړه د دغه ولایت له والي حلیم فدای سره د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق مرکه واورېدله. اوس هم ځو کندهار ته. په کندهار کې په لومړي ځل له دیني عالمانو غوښتنه سوې چې د پولیو د ناروغۍ د واکسین په برخه کې د خلکو د شک د لرې کولو لپاره فتوا ورکړي. ویل کېږي چې د کندهار په یو شمېر کلو بانډو کې خلک شک کوي چې د پولیو واکسین د ماشومانو په وړاندې خطر پېښوي. محمد صادق رښتینی د دیني عالمانو دغې غونډې ته ورغلی او په دې اړه راپور لري.
که څه هم د یو شمېر ولایتونو په کلو او بانډو کې خلک شک کوي چې د پولیو په وړاندې د واکسین څاڅکی د ماشومانو لپاره خطرناک دی او د دوی په عقیده ماشومان په نورې ناروغۍ پېښوي، خو د هیواد سرتاسري دیني عالمانو دا ثابته کړې چې د واکسین څاڅکی حلال او د ګوزن د ناروغۍ محوه کوونکی دی. په دې اړه په کندهار کې پراخه غونډه جوړه شوه چې د کندهار او کابل دیني عالمانو پکې ګډون کړی و. دیني عالمانو خلک به هڅول چې د الهي او محمدي امر مطابق د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي.
ما په کور کې د ټولو کشنیانو واکسین کړی او ما ته ثابته و بخپل زما د کشنیانو په شیرې به زه هلته پوهېدم چې د ده به دانې ختلې وې، په کوڅه کې به دانې ختلې وې، کار به د شیرې خلاصو. او نن څلرم د زما په کلي کې په سپین بولده کې زه چې چیرې ختم د جامعې حاجي ولی جان جمال تبلیغي مرکز وڅنګ زما د کور مخامخ د څلورو کالو کشنۍ د شیرې سره مړ شو. نن څلرم معلومه ده چې واکسین بیانې سوی که سوی باید داسې پر تر سوی وای لکه څرنګه چې هغه زموږ پر ماشومان.
یا تاسو درد را کوئ، من خپل اولاد د واکسین په واسطه باندې د ګوزن نه ژغورو چې تر څو پورې ستاسو په مقابل کې بیا ودرېږي او تل د اسلام د سربلندۍ لپاره قرباني وړاندې کړي.
چې موږ ستاسو سره په دې ټولو پروګرامو کې موافق یو، خصوصا زدا کیدا لرم چې زه په دې کې باید هر څومره مسؤلیت چې په اړه واخلم او باید دا کار وکړم.
اړوند روغتیایي مسؤلین هم د پولیو په وړاندې ناوړه تبلیغات خطري وبلل او له ټولو دنیا عالمانو وغوښتل چې په مساجدو کې په دې اړه د خلکو ذهنونه روښانه کړي. د کندهار د امیر روغتیا سرپرست رئیس احمد الله فیضی او په کندهار کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاکټر شاولی پوپل له خلکو وغوښتل چې د پولیو د واکسین په اړه ناسم تبلیغات ونه مني.
دا ناروغي نن ورځ په نړۍ کې نشته معقوله شوې ده دا د واکسین په واسطه. نو د دې څخه لوی ثبوت د واکسین په اړه بنوي، ځکه چې د چیچک ناروغي نن ورځ هېڅ ځای کې نشته ماته تللې. یو حقیقي چې موږ د واکسین چې موږ سیواستو هغه وایي وایي د کندهار نفوس تر 2 میلیونه اوړي. دلته قرارداد وزارت چې اکاډمي د 2 لکو په اساس کوي. لویه ستونزه چې مکتب مستي کلینیک سطحه دی سهمیه سامانه راکول کېږي هغه د هغه نفوس ستونزه.
دا مهال په ټوله نړۍ کې د پولیو یا فلاج ناروغۍ له منځه تللې، خو د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې لا هم د دغه ناروغۍ پیښې لیدل سوي. چارواکي وایي چې سږ کال د اوزې په کچه 15 او د کندهار په کچه 1 د ګزن پیښه سب سوې ده.
اوس هم د ننګرهار ولایت د معرف په برخه کې یو ستونزې ته مخه کوو. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي که د تړل سوو ښوونځیو په پرانیستلو کې پات راغلو نو د ناامن سیمو څخه کډه سوو زده کوونکو ته به په هماغه ساحه کې د زده کړې زمینه برابره سي. په دې اړه د ننګرهار څخه زموږ همکار شاه محمود شینواري دا راپور چمتو کړی.
د هسکې مینې ولسوالۍ د تخنیکي او مسلکي زده کړو لیسې د شمې په ورځ په لومړۍ فراغت غونډه کې د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال وویل لا هم د شینوارو په ځینو سیمو کې د زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي او ولایتي اداره هڅه کوي چې د دې ستونزو لپاره د حل لار ولټوي. نوموړي وویل چیرې په ولسوالیو کې تړل شوي ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاص نه شول نو دوی مکلف دي چې کړه شوو زده کوونکو ته په هماغه سیمه کې د زده کړې زمینه برابره کړي.
کله خبره ډیره تورانی کیږي بالکل باید موږ تدیر دیتا ان شاء الله آمدگی لرو باید آمدگی ورته ولرو چې موږ ځوانانو ته باید دلته تعلیم زمینی برابر شي. ډیره هڅه به ان شاء الله پدې کوو. زه بیا تکرار وایم ډیره هڅه به پدې کوو چې هغه صاحب باید چې ښوونځي کې بندي باید ښوونځي خلاص شي.
دا په داسې حال کې دا چې لا هم د هسکې مینې اچین نازیان او ځینو نورو ناامنو سیمو کې له څه باندې 1 کال راهیسې د داعش له ویرې ښوونځي تړل شوي. د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي او د معرفي ریاست مطبوعاتي مسؤل محمد آصف شینواري یاد ولسوالۍ د افغان دولت له مرستو څخه بې برخې را کړه. نوموړي وویل ولایتي اداره باید د شینوار ولسوالۍ د مشکلاتو په اړه یو اداري ناسته برابره کړي او ټول رئیسان دې ته واداره کړي چې د خپلو فعالیتونو ساحه تر شینوار ولسوالۍ ورسوي. د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال د ولسونو د وړاندیزونو په مقابل کې ژمنه وکړه چې ډیر ژر به ټولو ادارو په ګډون د شینوارو ځوانانو سره ناسته کوي او د شته ستونزو د حل په موخه به پرې خبرې وکړي.
د ټولو ولسوالیو د غوښتنو سره سم چې واقعا په دې اخر کې ډېرې ستونزې ګاللي کولای شي چې وخت موږ سره ارتباط ونیسي چې موږ په دې برخه کې څه کولای شو. موږ کولای شو ستاسو سره په یو ځانګړي د سکیورټي ادارو یو مجلس تاسو سره برابر کړو تاسو ته او ستاسو هغه غوښتنې چې زموږ د ادارو نه رسمي ادارو نه لري یا نور چې ستاسو سره کوم غوښتنې وي موږ کولای شو د ادارې تاسو ټولو ته وګورو. تاسو سره یو ځانګړی مجلس ولرئ هغه خپلې غوښتنې چې څه لري هغه به ټولو سره مطرح کړي او تاسو ته به ځواب ووایي.
کله یوې خوا د هسکې مینې ولسوالۍ شاوخوا 8 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي خو بل خوا د دې ولسوالۍ د مسلکي زده کړو لیسې څخه 95 تنه فارغ شول. دوی غوښتنه کوي چې دغو زده کوونکو ته دې د لوړو زده کړو او یا هم په ځینو اداراتو کې د عملي کار زمینه برابره کړي.
د ننګرهار په ځینو سیمو کې مو د تړل سوو ښوونځیو په ارتباط باندې د شاه محمود شینواري رپورټ اورېدی. اخوا په پکتیا کې بیا یو شمېر خلکو مدني فعالانو د دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست په وړاندې مظاهره کړې ده. دا چې د خلک څه غواړي او دا مظاهره کله پیل شوې ده او دقیقا د دوی شمېر څومره دی همداسې بر سره د پکتیا له مرکز ګردیزه د ازادي راډیو خبریال داود تپان د ټلیفون په مستقیم تماس دی. تپان صاحب د دې مظاهره هدف څه دی او په دغه کسان چې راټول شوي دي دا څه وایي؟ د دوی غوښتنه څه ده؟
مننه سلامت سره لکه څنګه چې مخکې تاول 13 ورځ د پکتیا یو شمېر مدني ټولنو د پکتیا ځینو قومي مشرانو ستعداد سلونه اوښته د قومي مشرانو او د مدني همدا ډول د مدني ټولنو د غړیو دوی سلګونه تنه په دې خاطر راوتلي وو او د کارمر اجتماعي د ریاست دروازه یې تړلې او مخه کې خیمه درولې ده. چې ورمه ورځ د کارمر اجتماعي وزیره پکتیا ته راغلې وه او یو سرپرست یې د بل سرپرست پر ځای ټاکلی وو. خلک وایي چې دوی د سرپرست په ادارو کې د سرپرستۍ نه په تنګ راغلي دي او وزیره کدی ولت مشر په فرمان پکتیا ته یا نور وزارتونو پکتیا ته کوم کسان را لیږي هغوی باید رسمي راولېږي نه د سرپرستانو په توګه دې تور پورې کو چې په دې کې غبن شوی دی د ولسي جرګې او شمېر وکیلانې تورنول چې دوی غواړي په پکتیا اداره کې لاسوانې وکړي او د خپلو ګټو لپاره ګمارنې وکړي دوی وایي د مغیرتیانو یوه غوښتنه دا ده که چېرته د دوی غږ وانهورېدل چې دوی د پکتیا لارې کوڅې تړي هغه لویې لارې چې خوست او ګردیز ترمنځ غځېدلې دي کابل او ګردیز ترمنځ غځېدلې د دوی د نن ورځې ګواښ دا و چې دوی به دا لار وتړي او ولسي ادارې غږ وکړي په پکتیا کې شته دیارلس څوارلس نږدې څوارلس ریاستونه او ادارې چې سرپرستانو لخوا اداره کېږي په تېرو دیارلس میاشتو کې سرنوشت نه ده معلوم او دا سرنوشت باید معلوم کړي نو ولسمشر په دې اړه غوښتنه کړې ده او غږ یې کړی چې که د دوی غږ وانه اورېدل چې دوی به د ارګ په دروازه کې خیمه ودروي.
بله مننه کوم د ازادي رادیو خبریال داود تپن له ګردیز معلومات راکوله او ویلي چې دغه تل شمیر کسانو مظاهره کړې دي او غوښتنه دقیق دا ده چې باید د دغه ولایت په ادارو کې د سرپرستۍ موضوع ته جدي پام وسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
ده امریکا شاق آشنا رادیو خبرتیمو لازده رادیو واردلم.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخکزان ده افغانستان، سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې ګڼ شمېر پښتنو لیکوالو او د ملتپال ګوند غړو د صوبایي حکومت او د تعلیمي نصاب د ادارې یا ټکست بوک بورډ د غام په اړه مظاهره کړې چې د دې یالت د نهم ټولګي په انګریزي کتاب کې د پښتنو ملي مشر ملک کالو خان یو غلو داکو شوډلی دی. د مظاهره ګډونوالو له حکومت غوښتنه کړې چې له نصاب دي د پښتنو د ملي مشرانو په اړه غلط معلومات لغوه کړي او هغو کسانو چې دا کار کړی بخښنه دی وغواړي. د دې مظاهره نور تفصیل د پېښور څخه زموږ د همکار په ریپورت کې.
ګنج مل لیکوالو او د ملت پالا و منشتون ګوند غړو د شمې پر از د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې له صوبایي حکومت او د تعلیمي نصاب له ادارې ټکست بوک بورډ وغوښتل چې نصاب لري د پښتنو د تل ملک کالو خان منفي او غلط کردار له منځه یوسي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا د نهم ټولګي د انګریزي ژبې په نوي کتاب کې د پښتنو اتل ملک کالو خان یو غل او ډاکو ښودل شوی چې د ګام د خیبر پښتونخوا صوبې د ګڼ شمېر خلکو له سختو نیوکو سره مخ شوی او حساسیتونه یې راپارولی دي. دغه احتجاج مظاهره د پېښور پریس کلب مخې ته جوړه شوې وه چې مظاهره کوونکو پکې بینر لاس کې نیولی وې او ملک کالو خان یې د خپل تاریخ اتل او ویاړ بللی و. د دغه مظاهره یو ګډونوال او د عوامي نېشنل ګوند جګ پړی غړی میاں افتخار حسین د پښتنو اتلانو په اړه دغه رویه وغندله او ویې ویل چې له دې لارې هڅه کېږي راتلونکي نسل ته د پښتنو اتلانو په اړه غلط معلومات ورکړل شي. نوموړی په دې اړه وایي
چې د پښتنو هیروګانو په بابت کې دا کومه رویه ده داغی مون مزامت کو او دا خبر چې ګینه زمون پښتانه هیروګان به ویرن کیږي د دې لپاره چې د خپل خاورې حفاظت کړي دي ای په نره جنگ کړي دي د ځانونو قربانې ور کړي دي اوس چې کوم خلکو په پلار نه کې شکستونه وړلې دي او هغه زمونږ د پښت نه بدل خړي دا غي صرف په سړي بس وسرسي دا غي په کتابونو وسرسي او راتلونکو نسل ذهني طور مطلب دی چې هغه متنفره کول او هغه ته غلط انفارمیشن ورکول. مونږ کنن پاکستان دی کنن هندستان دی دا خاور آزاد ده دا پښتنو په قربانی آزاد ده دا خلک چنن وزیر اعظم دی او څوک پکې گورنران دی څوک چې کم دی نو هغه وزیر اعظم دی څوک پرزیدنت دی دا د خدای خدمتگار او د دې پښتنو د دوی برکت دی. چې
یو بل ګډونوال به خبر پښتونخوا صوبې له حکومت غواړي چې په نصاب کې ملک کالو خان په اړه غلط معلومات له منځه یوسي د هغه په اړه د رښتینی او سم معلومات شامل کړای شي او په دې کار کې ککړ کسان د رسمي بخنه وغواړي.
او خلق د دخان چې کوم صحیح تاریخ ته هغه شامل کړی شي بل چې دا د دې کوم خلق انوال دي لکه هغه ټیک سپورت چیرمن دی کا منیسټر دی د ایجوکیشن او هغه د لیکن پر محب الله دا خلق دی رسمي معافي وواړي.
د خیبر پختونخوا د نصاب د نهم ټولګي په انګریزي کتاب کې د پښتنو د قومي مبارز او اتل ملک کالو خان د سپکاوي په اړه په پېښور کې تر احتجاجي مظاهرې مخکې په مردان او د صوبې په نورو برخو کې هم احتجاجي مظاهرې شوې دي. د یادونې وړ ده چې د احتجاجي مظاهرو تر څنګ ټولنیزو رسنیو هم د خیبر پختونخوا د حکومت او ټیکس بک بورډ دغه ګام پر ضد سختې نیوکې کړي چې دا لړۍ لا دوام لري.
ساعت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیم بجې سولې. یو بیا د اجمل تورمان څخه د دې مهال مهم لنډ خبرونه اورو.
د لوګر د استیناف په څارنوالۍ په نننۍ حمله کې د یاد ادارې د رئیس په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو ګډې ډلګۍ له ملي شورا غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تخمیني فرمان ژر تصویب کړي. د افغانستان د ملي جبهې په نوم د حکومت د اپوزیسیون ډلې مشر وایي د حکومت د ستراتیژیک سکوت په وړاندې چوپ پاتې کېدل به وضعیت لا پسې خراب کړي. د جرمني د شنو یا د چاپیریال ساتنې ملاتړي ګوند د مشر امنیت وروسته له هغې د پولیسو لخوا نیول شوی چې د جرمني د پارلمان د وروستي اقدام په ترڅ کې ورته د مرګ ګواښ شوی دی. روسیې د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په پلمه دی په سیمه کې د امریکا د وایي مدافع عزت توغندیو د نصبولو د پلان په ګډون د پوځي او سیاسي تعادل د بدلون هڅه نه کوي. چین د هغو لوړپوړو امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو چې ویلي دي پیکینګ به له انزوا سره مخامخ شي که په سیمه کې د پوځي پیاوړتیا هڅو ته دوام ورکړي. یو ځل بیا د دې هېواد د جنوبي سمندرګي د لاجمنو سیمو د مالکیت پر ادعا تاکید وکړ. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ژوند ورور او بیرته عادي کیږي او د سین سین اوبا په کټه کې دودي. او د نړۍ تر ټولو لوی د سیلانیانو کښتۍ خپل لومړنی ازمایښتي سفر بشپړ کړ او د اسپانیا د بارسلونا بندر ته ورسیده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په تازه درجه بندۍ کې افغانستان نهه درجه شاته تللی دی. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې افغانستان له 120 درجه نه 145 ته پورته شوی دی. د فیفا د درجه بندۍ په اساس نیوزیلند د افغانستان پر ځای راغلی دی او له هغې وروسته سنگاپور، گرانادا، ساوتامی، دومینیکن جمهوریت، کوراکو او لیتو له افغانستان څخه مخکې دي. د افغانستان د سکوهنی فدراسیون مسولین وایي چې د اولمپیک په سیالۍ کې د ونډې اخیستو وروستۍ سیالۍ د آذربایجان په باکو ښار کې ترسره کیږي. د سکوهنی فدراسیون د بهرنیو اړیکو مسول وحیدالله حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې د افغانستان په استازیتوب درې لوبغاړي او درې پلاوي ګډون کوي. ښاغلي حمیدی زیاته کړه چې په دغو سیالۍ کې له نړۍ څخه لوبغاړي ګډون کوي. د ښاغلي حمیدی د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د جون له 14 تر 20 نیټې پورې دوام پیدا کوي او افغانستان د منځنۍ آسیا په سیالۍ کې د ګډون کولو غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د اولمپیک کمیټې رئیس احسان نیرون ازادي راډیو ته وویل چې د منځنۍ آسیا په سیالۍ کې د ګډون کولو تړون د اولمپیک کمیټې رئیس ظاهر اغبر قزاقستان ته په خپل سفر کې د آسیایي شورا د اولمپیک کمیټې سره لاسلیک کړ.
د لوبغاړو ترمنځ د تجربو د ترلاسه کولو لپاره او هم د ځوانانو لپاره د نویو مقرراتو زده کول دي.
ښاغلي نیرو زیاته کړه چې له دې څخه وړاندې افغانستان د جنوبي آسیا هیوادونو له لارې په دغو سیالۍ کې ګډون کوو چې له دې څخه وروسته به نه یوازې د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ ښه چانس ولري بلکې ښې تجربې به هم ترلاسه کړي. د خبرونو پای
له مرزی احمد زینمو سپورتي خبرونه واوریدل. اوسم یو نړیواله موضوع د عراق شیعه ملیشه چې ایران ملاتړ کوي وای وروسته لاغې چې ملکیان د عراق له فلوجه شهر څخه وځي دوی پر دغه شهر د حمله پلان لري. فلوجه چې د عراق پلازمینه بغداد ته نږدې پرته ده د داعش مهم مرکز ګڼل کیږي. ویل سوي شخوا 50,000 کسان په دې شهر کې راګیر پاتې دي. د نړیواله اجنسونو په حواله صالح محمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
الله يسلمك، شلونكم؟ خدمتكم احنا حجيه. د عراق یو شیعه ملیشا ډله چې ایران ملاتړ کوي وایي یوازې هغه وخت به پر فلوجې ښار چې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش په کنټرول کې دی برید وکړي چې ملکیان له دغه ښاره ووځي. بدر سازمان چې له شیعه ملیشو جوړ دی وایي تر هغو چې ملکیان په فلوجه کې وي دوی دغه ښار ته نسي ننوتلی. د ولسي رضاکارو درې ډلې مشر هادي الامیری وویل
نحن الان على ابواب الفلوجه
موږ اوس لدریو استقامتونو د فلوجه په دروازه کې یو. جنوبی دروازه مو د کورنوی د وتل لپاره خلاص پرې کړه. زموږ د معلوماتو لمخې لا هم په فلوجه کې غنی کورنۍ شته. تر هغه چې کورنۍ په دې خار کې وي موږ ورته نه داخلي ګو. موږ هیله من یو دغه کورنوی ته د وتل لارښوونه وشي.
هدی الامیری دا خبرې پرون شنبه له فلوجه د باندې خبرلونه توکړه. دا شهر د عراق د پلازمینې بغداد د لویدیز په 50 کیلومتره کې پروت دی. امیر تیره اونۍ ویلي و چې د فلوجې شهر په محاصره کولو کې به برخه واخلي خو پر شهر د حملې کار به یوازې پوځ ته پرېږدي. فلوجه د عراق لومړنی شهر و چې د 2014 میلادي کال په جنوري میاشت کې د اسلامي دولت د سخت دریځې ډلې یا داعش لاسته ورغی. خو ګڼ سنی سیاستوال نه غواړي چې شیعه ملیشه دي په فلوجې کې دننه په جګړه کې برخه ولري. دوی بیره لري چې دا کار به د فرقوي کړکېچ سبب سي. له فلوجه د داعش ډلې د ایستلو لپاره د عراقي پوځیانو او شیعه ملیشو دغه عملیات چې د امریکا په مشرۍ هوایي ملاتړ هم ورسره دی وروسته له هغې په وروستیو ورځو کې له ځنډ او خنډ سره مخامخ شول چې په دې ښار کې د زرګونو ملکیانو د راګیر پاتې کېدو راپورونه خپاره شول. د ولسي رضاکارو د ډلې مشر هادي الامیری په فلوجه کې له میشتو کورنیو غوښتنه وکړه چې د خپل خوندیتوب لپاره دی له دې ښاره ووځي.
زما د فلوجه له اوسیدونکو غوښتنه ده د دوی لاسونه مچوم او ترې غواړم چې له فلوجه ووځي ځکه که دوی هلته پاتې وي خپل ژوند په خطر کې اچوي. نو زما هیله ترې دا ده چې د فلوجه له لویدیځې لارې ځانونه وباسي. موږ ډاډ ورکوو چې زموږ له لورې به یوه مرمۍ هم د دوی خواته ونه ویشتل شي.
د فلوجه ترڅنګ داعش ډلې پر موصول ښار هم چې د عراق په شمال کې پروت دی ولکه ټینګه کړې ده. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د چهارشنبې په ورځ ویلي وه د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د سونی سختریزو پر ضد پیل سوي عملیات وروسي ودي. ویل سوي چې شاوخوا 50,000 کسان په فلوجه کې راګیر پاتې دي چې اوبو خوړو او صحي خدماتو ته یې لاسرسی محدود سوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت خلکلی په هلمند کې جګړه اوس کراره سوې ده. حکومت باید هوایي ځواک پیاوړی کړي ځکه هوایي ځواک په هلمند کې ښه تمامېږي. د هلمند ګاونډي ولایت کندهار څخه دفترنی په نوم یو کس میسج را لېږلی وایي چې په کندهار او په ځانګړې توګه د هلمند په نامنو سیمو کې باید د ګوزن واکسین وسي. د نورستان څخه قاری محمد مدني لیکي چې په زما د ټولو افغانانو سره غوښتنه ده چې د ملي په مسایلو په اړه باندې باید ملي دریځ غوره کړي او په یوه فکر وسي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو که تاسو مغواړئ د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو باندې خپل نظر څرګند کړئ نو د افغان بیسیم د 1313 شمیرې له لارې کولای سئ خپل لنډ پیغامونه ازادي رادیو ته راواستوئ. موږ یې د خبرونې په ترڅ کې هرو مرو خبرو. خو اوس د دې خبرونې خبري مطالب پای ته ورسېدل. د خبرونې په پاتې برخه کې د اورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خبرونه واورې په د هیله چې د خبرونه ستاسو سره مرسته وکړي چې کوم اورک دوست یا عزیز مو پیدا سي.
د اورکوسو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوخه او بریالي وسی. دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام زمان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشه وای عزیز لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ملټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایي او په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي، اورېدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د دوی په هکله معلومات لري. لکه یو ورور په نامه د کریم الله چې وایي، د یوې نجلۍ په هکله چې د اتو کالو ده او د اناګل په نامه ده معلومات لري. همداراز بل اورېدونکي ویلي دي چې د یو شخص په هکله چې 60 کلن دی معلومات لري. همداراز مولوي شیر احمد هم تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوو کوچنیانو په اکله معلومات لري. نو ګران دوستانو، د نن ورځې پروګرام له موږ سره یو ځای واورئ. کېدای شي چې په دغه پروګرام کې هم د تاسې کوم ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به مونږ ځنډو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. تاسې زموږ غږ ازادي راډیو خبري په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګ یاست. ګران دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. اول به د کریم الله هغه تلیفوني پیغام واورو چې د یوې نجلۍ پاک چې د 2 کالو د معلومات لري. پس لغنه به د یو شخص پاک لچه 60 کلن دی او یو اوریدونکی تلیفون کړی دی معلومات لري، دغه تلیفوني پیغام واورو. او ورپسې به د مولوي صاحب شیر محمد هغه تلیفوني پیغام واورو چې د 2 کوچنیانو پاک لده. ګرانو دوستانو، راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
بله، السلام علیکم. کریم لام د روزګان ولایت د شوري ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرځم. محترم ورونو، مر د 2 ورځو راهیسې یو کوچنی کنجلۍ چې په عمر د 2 کالو ده پیدا کړې مو. د زرغونه کالې دي، تور غټه ویښتانې دي، د اناګلې په نوم ده. نو که چیرې د چا کوچنی ورک شوی وي او هغه پسې سرګردان وي، نو موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووایي چې موږ معلومات ورکړو. 0 40 24 10 16 په همدغه شمېره دې موږ ته زنګ ووایي که چیرې څوک دې پسې سرګردان وي او کوچنی ورک شوی، نو موږ ته دې زنګ ووایي. د روزګان ولایت څخه د چوری ولسوالۍ. وسلام.
زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه مې ازادي راډیو ته زنګ وهلی دي. موږ سره یو نفر سره دي د ډېره وخته څخه، د لوګر ولایت د بریبرک ولسوالۍ دي. نوم یې فیصل دی، د پلار نوم یې مرسل دی. خپلوان د شګر دي پیدا کیږي. نو ما سره چې کله شمېره تماس ونیو، 0 50 50 40 50 50 0 50 50 50 50. والسلام ازادي راجو زنده باد.
له ما سره یو سړی دا پیدا کړی دی، تقریبا 60 کاله دی کېږي. خربوزان میږي که هر څوک دغه کور والد پیدا کی په 0 50 50 50 50 لمبر باندې د زنګ راتوي.
زه مولوی شیر محمد د هلمند ولایت د نړیوال ولسوالۍ څخه خبر کوم. زه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته ورانه. السلام علیکم. ورسته سلام د هلمند ولایت د نړیوال ولسوالۍ د شورا د میدان په منځ کې د کوچنیانو په حق معلومات سره کده. هر څه هر مسلمان وي نو په زما د ټلیفون په شماره دی ما ته زنګ وی زم معلومات لرم. د ټلیفون شماره 0 0 4 9 2 8 9 0. د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 0 4 9 2 8 9 0. د شورا په میدان په ساحه کې دا د بخښنه پیدا شوی دی. تقریبا 15 ورځې کېږي چې د قاری صاحب سره دی. نو هر څوک د هر مسلمان کې وي نو دغه پیغام چې اوري یا کیسه معلومات لري ما سره معلومات لري، ما سره رابطه ونیسي. فقط فاز اسلام. السلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
زما د هلمند ولایت څخه زنګ وهلی دی. زه یو جوړه باندې د شل شپې تقریبا کېږي چې تللی دی، کوچ تللی دی د سترګې د اپریشن لپاره. حجي نظر الدین نمیزی، حجي نظر الدین سپین کالی په تن دی او لکړه لګوي. نو که د هر چا سره په دې حقله باندې معلومات وي او یا ورسره وي یا لیدلی وي، نو هغه دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. پر 0200 003 3 شمېره باندې دې زنګ ووهي. حجي نظر الدین نمیزی د هلمند ولایت ته نادالی ولسوالۍ څخه تللی دی.
ہلو، السلام علیکم. زه ګل محمد د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د ګل محمد راکازی. زما یو د معنا زوی دی چې نوم یې ملا میرزا دی، د شبرغان دی، د پلار نوم یې اجابون دی. نو که چېرې دغه زما زغ دی اوري په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي 0500 50 1 01. په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي 0500 50 1 01.
مانو حاجی مجاور دا ولایت کا بیسا ولایت سالی اعلی سے نہ خبر کوم تا سر او زما شماره ټلیفون نمبر ده او اره دیش دلش دیش دیش سفر دوا دا زما شماره ده کچو زما یو جن شو ده تقریبا 2 لک کیږي چې امام علی اسدی میږي کچا ده پته دا شماره باندې وی راته خدای دې وګوري قران دې وګوري دا شماره باندې څنګه راځوي دیو دې وای. سلام علیکم.
راځه مکلم تاسو زوی د بندک د بیش مادر ته زما زوی ورته نن بارم دی ومن سمع شکیږي چې د بیش ته هغه کوي دی د پرداه شوړ باندې نو سره اړه صبر آیا دیا دیرش یو سلو سلور دیرش صبر آیا دیرش صبر آیا دیرش نسل یوست پنځه سوه اووه
شپته. زما یو ورور دی چې د عصمت الله په نامه دی. د یو نیم کال کېږي چې نادره کڅوې د ګریش ملګرایي باندې. مشر ورور نوم یې دغه دی جان محمد دی او د پلار نوم یې جامیر اکا دی. نو مشر دغه نیکه نوم یې عمر اکا دی. د ده نوم عصمت الله دی او دا یو نیم کال کېږي چې نادره کڅوې موږ ته په هېڅ پته نشته. که هر مسلمان ورته د عصمت الله په حقله پته لري، معلومات لري، نو په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي 0003 1 3 1 2. بله شمېره ده 0003 2 0 3. سلام ازادي راډیو ټول اورېدونکو، سلام علیکم.
سلام علیکم. زه د زابل ولایت نوبار ولسوالۍ څخه راځم. ورز موږ د اکازي د پنامه د عبدالحمید باندې ډېر کار کوي چې نظره کوي د کچيري و هر مسلمان ته پاتې وي چې موږ سره د پردغو شمیرو باندې تماس ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
علي السلام عليكم اسمانه فوزيا د کندز ولایت د شتیاچي سمې اړیکه نیولې ده زما ما اخترام نمیږي تقریبا درویش کاله کېږي چې نادره کدی د حرات ولایت د کوش کلیسالۍ د بطرخانیانو د پلې اوسېدونکی دی چې روسانو لوکل ترایستلی د لوکل څخه نادرکه سوی دی که دی په خپله زما حواز اوري یا کوم بل دوست زما حواز اوري نو په دې شمارو دي زما سره په تماس کې شي 0 اووه اتیا 0 اووه اتیا 0 اووه دېرش شماره یو ځل بیا تکراروم 0 اووه اتیا 0 اووه اتیا 0 اووه دېرش د ورونو نومانې دي سرور او باران د زامنو نومانې دي عبدالعلي او باري د میرمنې نوم یې ران بیبي د میرمنې نوم یې نور بیبي ده د لور نوم یې ران بیبي ده ډېره مننه وسلام
ما یو زوی ورک دی اورې عبدالسلیم نومې دی چې عمر یې 12 کاله دی زه عبدالزار نومې زم پلار یم د 4-5 میاشتې کېږي چې نادرکه ده د کلات څخه ولایت زابل که چېرې د مرګ په دغه یو حال معلومات لري یا ژوندی یا تاسو معلومات اوسو په دغه شمېره بیا زنګ راته وایي معلومات راسره وکړي 0 اویا 90 او 1 اتیا 3 او 8 بل شمېره 0 اویا 0 څلوېښت او 4 شپېته 5 سوه 8 شپېته په دغه شمېرو به بیا موږ سره یو معلومات کوي وروره که چېرې یا د مرګ یا د ژوندي یو معلومات ته وسو وسلام
السلام علیکم زبد احمد د کندهار ولایت استاد سره په تماس کې زما یو انډیوال دی چې نو راغان میږي اتل سره ځکه چې د کورنا درکاسه ودی کار کا په معلومات یې یا څه پیژنې ما د پدېش مې راړي کوي نشي پرایا اته 5290 ای فلش مې راځي چې پرایا اته 5290 والسلام
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0003 22 14 40 15.
سلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم د روزګان ولایت چارشنو ولسوالۍ څخه خبره کوم زما یو شناخته د مسافر نامه باندې د 15 کاله کې چې نادرکه دی که هر ورور هر مسلمان ته معلومات وي مسره دي په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي 0 اووه 0 5 5 2 واره 1 9 2 واره 3 هر ورور مسلمان ته که معلومات وي په دغه شمېره دي مسره اړیکه ونیسي او بل هغه ور اوریدونکو ته زموږ دغه پیغام دی چې د یو مسلمان معلومات نه وي ور دا کار دی نه کوي چې مسلمانانو ته ناکې تکلیف ورکوي ډنګونه ورته وایي یا خلاف درواغ ورته وایي چې ما ته را معلوم دی دلته راسه هلته راسه ټول مسلمانانو ته دغه رقم واخلي غولي ټوک ټوکې کې السلام علیکم
السلام علیکم عبدالستارین د فراه ولایت ګلستان د ولسوالۍ یم نه زوږ سو چې د قریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کېږي چې په سعودي د قندهار د بولدک پر لار باندې ما هیڅ معلومات قریم الله عبدالرحیم په اړه نه سنه د ژوند او د مرګ او د خدای شوی چې ډېر ورته سوي ویډیو سرګردانه سوي ویو د حمل پر 15 باندې یو چا ازادي راډیو ته ټلیفون کړی و چې د قریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات ما سره شته او بیا کوم هغه سړي ما هیڅ معلومات ما سره را کړی ما چې سوال ازادي راډیو ته زنګ ورې دي کوم دا معلومات ما سره نه کاغه سړي زما سره اوري ما ته دې زنګ ووي زه خو ټلیفون شمیره وایم او کاغه سړي صحیح خوتلې زما خبره نه اوري په ازادي راځو په اوتومات ماشين کې دا پیغام سب سوې وی دا نمبر دی او ما ترا کړی شي او دا خبر زبر سو ما ترا کړی زما ټلیفون شمیره ده 0 اویا 0 اووه 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 0 اووه
بریالی د ننګیالي ورور دا ډېر وخت کېږي چې نظر کوي، نو که چاته معلومات وي په دغه شماره اړیکه ونیسي، 0 اویا 50 50 نه 50 50 نه 50 50 نه 50.
بلی السلام علیکم سید مرو مری احمد ولایت گرم سید نور سوال سایت سره پتماس کی ما یو لیوال لک سید احمد احمد دا تقریبا درې میچ کی چې نظر کړه کې سسخه معلومات ما څه دا شماره بیا تماس وې سی سفر اویا 215 وساو درش کې ته و بس دا ته وانه نه ما سفر اویا 215 وساو درش کې ته و دخلاته ما
بله السلام علیکم، زه عزت الله ارمانی ام له هلمند له مرکز زنګواله دي. زما یو دا کار زوی دی د زبی الله په نامه. د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې دا یوه میاشت تېر چې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور که لیدلی ده سادي تکلیف هم لري. زموږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي: 0 0 4 9 1 1 2. میرا یو ځل بیا تکراروم: 0 0 9 1 2. خپل شرمیدي ترلاسه کې د هلمند د مرکز څخه عزت الله ارماني خبرې کوم. د خدای په امان. ازادي راډیو زنده باد.
زه مرات مشهور پامیر محمد د شبرغان د اخشې د فیض آباد اوسېدونکی یو بچی زما عمران په نامه د ولایت شبرغان د زرګرخانې د کوڅې څخه د مدرسې څخه 6 کاله کېږي. سپاسر دې دغه خلل د دماغ و 14 کاله عمر یې د عمران نومېږي، نادرکه شوی ده. هر مسلمان ته که معلومات وي که په داخل که په خارج کې وي یا له چا سره بندي وي په دې نمبر دې له موږ سره په تماس کې شي: 0 0 9 4 0 0 3 5. عمران د امیر محمد زوی په قوم خروټی. وسلام.
سلامونه د ازادي راډیو د ورکشو عزیزانو خپرونې ته وړاندې کوم. زه شیر احمد کنسلم پیغام له هلمند ولایت څخه ځم. زما یو دا کار زوی دی چې نوم یې نور محمد دی. تقریبا یو کال به کېږي چې د هلمند ولایت څخه نادرکه شوی دی د خپله کوره، او موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې دی زما غږ د ازادي راډیو د ورکشو عزیزانو د خپرونې له لارې اوري، او یا هم له کوم چا سره معلومات وي د ده په اړه، نو ما دې په ټلیفون په دې شمېره باندې زنګ ووهي. زه به د ټلیفون شمېره یو ځلې تاسو ته ووایم: 0 0 8 4 5 1 1 0 9. د ټلیفون شمېره یو واري بیا: 0 0 8 5 4 1 1 0 9. د ازادي راډیو د همکارانو او د پرمختللو همکارانو د اسپېشلاد همکارانو څخه نړۍ مننه کوم چې موږ هیوادوالو ته داسې د واپس له پورې خپرونه چمتو کړې ده. د خدای په امان.
زه محمدي یم د کاپیتا د ولایت د کوبرای څخه. زما یو دوست دی سجاع الرحمن نومېږي، ننګیالی تخلص کوي. تقریبا 2.5 میاشتې کېږي چې ورک شوی له عدالت دی. که چا لېږلی وي یا په خپله زما غشه اوري، مهرباني دې وکړي په دغه شمېره دې زنګ ووهي چې دې نه واخلي. والسلام. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ودش يودش انزل بياتك على روما سفر سلورا ويا واويا سلور سلبي اتيا نا واويا نا بانزوس ودش يودش انزل
تليفوني پیغامونا مو وابردل اغو دوستانو تا چه مونتا تليفون كوي اوائي چه ده دوی تليفوني پیغامونا ندیخ پارا شوی ورته وایو چې د دوی تلیفوني پیغامونه به په خپل وخت سره خپاره شي. دا ځکه چې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې ازادي راډیو ته رسیږي او موږ نشو کوی چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه په یوه دوه یا درې پروګرامو کې تاسو ته خپاره کړو. نو له دې کبله ازادي راډیو ته غوږ شئ، اتمن خپل تلیفوني پیغام اورئ. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته مو غوږ وو. هغه دوستانو چې موږ ته تلیفون کړی دی او ازادي راډیو ته سلامونه ویلی دی او یا ما ته سلامونه ویلی دی، له دغو ټولو دوستانو څخه مننه کوو. د مونږ سلامونه دی هم ومني. د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. تر بیا مو په خدای سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار ونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونه لري. زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم.
با عرض سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من جاوید اسلام زاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید.